درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډمهاله نه دی. شاغلی خلیل زاد دا خبره د کانکور په اسموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په خبرګون کې کړې ده. خلیل زاد پر خپل ټویټر باندې د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په اشاره کړې دا پریکړه د طالبانو له مشرانو سره د مشورې پر اساس نه ده شوې او د افغانستان اکثره خلک مخالف دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې نجونو ته د راتلونکي میلادي میاشتې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه ورنکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځنې اخیستل کیږي. لاریون والو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دي پوس چلند نکوي بلکې خپل دریز دي قاطع او روشانه کړي. د لاریون داسې وخت کیږي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر نشنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د کانکور پر روانو آزموینو کې نجونو او ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړي. شاوخوا 1500 ورځې کیږي چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولای. تیر میاشت نجونې پوهنتونونو ته لته هم نه شوي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګید. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژنه کړې ده. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل
چوره ولسوالۍ په جنوبي قلعه رخ سیمه کې یو ځوان سي احمد الله نومیده خپل ځان د ټوپک په وسیله باندې وستلای ده او بیا وروسته د کورنۍ لخوا ولایتي روغتون ته لیږدول شوی سي ولایتي روغتون کې به خپل ژوند له لاسه ورکړی ده.
حماس هم درازوی تر اوسه څرګند نه ده چې دغه ځوان ولسان وشالې ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم دېشتونکو بې پیلوټ الوتکو تیر شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکه ویشته او څه ناڅه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کیږي چې د ایران حکومت له سیمه ایز او نړیوال کارکېټ سره لاسو ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دی ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کیږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله و چې مرشوب نه ده اړولې. حمله داسې وخت شوي چې پرون شنبه د ایران په لویدیز آذربایجان ولایت کې د تیلو په یوه چانډځای کې اور ولګید. په دې پیښه کې د مرشوب لې راپور نه دی ورکړی شوی. په همدې ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه او تر 800 ډېر نور ټپیان او ځینې کورونه زیانمن کړل. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یو پلت څخه د بس موټر د لویدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. یو چارواکی نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لس بیکو ولسوالۍ یو چارواکی حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل شوي او په بس کې 40 کسان سپاره وو. د ده په وینا بس د یوه پله له پایې سره ولګېد چې وروسته له خپلې لارې چپ شو. او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای دی باندې د جمعې په ورځ اوه کسان په ډزو ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د وژنو تر هغې پیش وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په ووژل شوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. دا پیښه د یهودانو د ډلې ځې وژنې یا هولوکاست د یاد په ورځ وشوه په نړیواله سطح وغندل شو. له دې سره په سیمه کې د کارکېش د لا زیاتېدو ویره اوشته ورسېده. له بلې خوا په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد گاونډیان د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. د ښځو او مدني حقونو د رعایتولو لپاره به پر طالبانو د نړیوالو فشار نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري.
په کونړ کې له شدید ورښت وروسته د یو کور د نړېدو له کبله د یوې کورنۍ غړي مړه او ژوبل شول.
درې نفر ماشومان یې جنکۍ شهیدان شوي دي او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
په پکتیا کې هنروال وای ملاتړ کوونکي نه لري.
موږ د خاص سپانسر یا حمایت کولو والا څوک نه لرو او انځورګران سته چې هغه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نسي کولی چې د هنر ته پراختیا ورکړي.
افغانستان د متحده عربی اماراتو په وړاندې شلو وره سیالیو ته لوبډله اعلان کړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلورویش ساعته اورېدای شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لري. نیکلاسن نن ویلي اروپای ټولنه په همدې موخې ته د رسیدو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. تېره اونۍ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ غونډه کې په افغانستان بحث وشو چې پکې ګډون کوونکو د یوه ټول شموله حکومت په جوړېدو د بشري حقونو په خوندیتوب او د افغان نجونو او ښځو او زده کړو په پیل ټینګار وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو ونډه مهمه بولی. هغه افغانستان چې د نیکلاسن په خبره د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او پرمختګ وکړي. توماس نیکلاسن نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپایي ټولنه به همدې هدف ته د رسیدو لپاره د مرکزي آسیا هیوادونو سره خپلې همکارۍ او نږدې کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ بروکسل کې د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو له استازو او ترخوای د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو سره د افغانستان په اړه جوړه شوې ګډه غونډه کې ګډون کړی و. د جنوري په 10 د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ترکمنستان استازو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته دواړو لوریو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې بسولې او ثبات ټینګار وکړ. دې اعلامیه کې په افغانستان کې د یو سیاسي او مشروع پروسې له لارې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټولو لوریو مذهبي او قومي لږکیو ته په درناوي د بشري حقونو په خوندیتوب او د نجونو او ښځو د زده کړو په بیا پیل ټینګار شوی و. اعلامیه کې همدا ډول د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او له افغانانو سره یې د مرستو دوام غوښتنه کړې وه. په دې ګډه اعلامیه کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډونوالو له افغانستان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه هم اندېښنه ښودلې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو طالبانو تل ویلي چې افغانستان کې ترهګر نشته او دوی ډاډ ورکوي چې خاوره به یې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو له ګډون پرته په تاجکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې کړي. خو د دې غونډو اندېښنو سره سره لا هم په افغانستان کې د روان وضعیت د سمون لپاره کومه عملي طرحه او یا هم پلان نه لیدل کېږي چې له مخې یې له اوسنیو ستونزو د افغانانو د وتو لپاره کومه هیله پکې نغښتې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن ویلي چې اروپایي ټولنه او بریتانیا د افغانانو له مشروع حقونو څخه نه تیریږي، خو له ستونزو سره سره به دوی هڅه وکړي چې افغانانو ته مرستې ورسوي او د دوی د حق غوښتنې ناره اوچته وساتي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې اړه د سیاسي چارو له شنونکي یوسف امینزاجي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د څه باندې ولس و میاشتو له تیریدو سره سره د افغانانو د حقونو د خوندي تابه په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ غوښتنو او فشارونو څومره نتیجه ورکړې ده.
افغانان د یو تیار سرنوشت سره مخامخ دي، ځکه چې حکومت پالیسی نه لري، نه داخلي پالیسی، نه خارجي پالیسی او نه قوانین لري، نه اساسي قانون لري. ولا د اسلامي امارات چارواکي د ولس سره هم دوی ناست ته نه دي تیار چې دغه ستونزې د ولس په همکارۍ سره د ولس مرستې سره که چیرته موجود وي هغه حل شي. دا به ډېره ښه وي چې سیاسي فشارونه د افغانستان د خلکو له طرفه او نړیوالو نه دوی باندې زیات شي او دوی حل شي چې نړیوالو سره او د افغانانو سره دوی کینی او خپل روخان راتلونکی مونږ وپیژنو.
څه باندې یو کال کې چې نړیواله ټولنه او الله داخله هم فشارونه په دې برخه کې وردی کې بچي د نجونو خوانځي پرانستل شي او خسته د کارو تعلیم او تحصیل اجازه ورکړ شي، ستاسو په نظر ولې دې فشارونه تر پوه تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې؟ د دې فشارونو محدودیتونو تر شا د طالبانو غوښتنې او اهداف څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري. مطلق اکثریت د عام خلک دی وګړي افغانستان قربانی ورکړي دي، او قربانی ورکي او متاثره کیږي، متضرره کیږي، او حتی مونږ ورو ورو خپل ارزښتونه د لاسه ورکوو.
مونږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، ستاسو په نظر څه ډول یو ملي حرکت، یو داخلي حرکت کیدای شي چې د نړیوالو او بهرنیو فشارونو ترڅنګ د ته زمينه برابر کړي چې طالبان له دې محدودیتونو لاس په سر شي، او هغه میکانیزمونه چې دوی وایي چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی غوړي رامنځته کړي، هغه رامنځته شي او بل اخر انجونی وکړي چې مکتب ته وګرځي، خزي کارت او تعلیم ته بیرته مخه کړي؟
فقط خلکو ته دی واک ورکړل شي، ولس سره دی کینی، قومونه سره دی کینی، علما سره دی کینی، نه تنها طالب دی افغانستان دی خلکو سرنوشت باید وټاکي. پس دغه ټاکره دی دوی دی سرنوشت دی ولس واک باید پوکي ورکی، دی ولس غوښتنه ته باید لومړیتوب ورکړل شي په هر برخه کې، هغه که امنیت وي، که هغه ثبات وي، که هغه روزنه وي، که هغه تعلیم وي، که هغه کار وي، که هغه ځکه د هیواد مو خپل هیواد دی، او په څنګ یې بالکل د ضرورت دی چې نړیوالو همکارۍ ته ضرورت شته ده، د سیمې هیوادو همکارۍ ته ضرورت شته ده. مونږ بله لار نه لرو غیر د هغه چې طالب د ولس سره باید کینی. مونږ په ولس کې مخور خلک لرو، دانسته خلک لرو، متخصصین لرو چې هغه په فساد کې ککړ نه دي، هغه خاین خپل ولس ته هیواد ته خاین نه دي. بدبختانه دا ده چې همیشه د افغانستان سرنوشت د ټوپک سالار، د زورواکو، د چا ته چې ټوپک ورسره، د چا سره چې پیسې ورسره دي، د هغو په لاس کې ده. هسې نظامونه حکومتونه ادا کوي چې مونږ د خلکو پاره برعکس دوی خلک متاثره کړي دي، دوی خلک متضرره کړي دي، او نړیوال هم په دغه ګرام نه دي. بعضې هغه نړیوال چې د مونږ سره مثال غواړي چې خرابت ولري، ځکه مونږ ثبات نه لرو، مونږ سیاسي ثبات نه لرو. دلته یو باته نظام نشته چې د خلکو اراده هلته ترسیم شوي. بنان ډېر فوکس په ډلو ټپلو شوی دی، په عذابو شوی دی، او نه په خلکو نه په ولس.
د سیاسي چارو شننکی یوسف امین زاځای.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کونړ کې چارواکي وایي د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ په سورانو سیمه کې د زیات باران له امله تېره شپه د یوه کور چت پرېوتی چې پکې نهو کسانو ته مرژوبله اوښتی ده. په وروستیو کې د سړې څپې له کبله هم شاوخوا دوه سوه تنه په افغانستان کې مړه شوي دي. د کونړ د پېښې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د پېښو پر مهال د چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکی احسان الله د یک شنبه پورز د سلواغي په نهه منیټه ازادي راډیو ته وویل د زیات باران لامل تیر شپه شاوخوا درې بجې د شیګل ولسوالۍ د سورانو کلی کې د یو کور د چت پریوتو لامل نه هوتنو تمرګ جوړ لاوخته ده.
د شیګل ولسوالۍ کې بیګا شپه درې بجې خوښا یو کور ورزیدل دی، د شیرولا په نامه باندې یو کس دی چې داغه د کورنۍ درې نفر ماشومان جنکۍ شهیدان شوي دي، او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
د هغه په وینا چې د ټپیانو روغتي حالت د ډاډ وړ خودل شوی، او دوی د افغان سری میاشتې سره په همغږی یاد کورنۍ ته خوراکي او نور اړین توکي رسولې دي.
په دې اړه باندې د هوا دي سیاست په وخت باندې رسیدګي کړې ده، او هغه لومړنۍ مرستې خوراکي مواد، خیمه او غیر خوراکي مواد چې کمپل او د شپاسخانی کیټو یو تعداد نور شیان پکې شامل وو، د سری میاشتې سره په همغږی باندې د ساحه تر رسولې دي، او خلکو سره هغه بیړنۍ مرسته شوې ده.
د شیګل په سورانو کلی کې په داسې حال کې د سخت باران په وجه د کور نړېدو کې درې نجونې مړې کیږي، او د کورنۍ د مشر په ګډون شپږ تنه ټپیان کیږي چې د پیښو وړاندې د مبارزي مسولین وای په هیواد کې د واورو او بارانونو اورخت او د نورو طبي پیښو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو په وړاندې د شل او رسیالو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس یو بل موضوع په نړیوالو موضوعاتو کې خبرونه کې مو واوریدل چې په ایران کې زلزله شوې ده او له بلې خوا د دغه هیواد په اصفهان کې نامعلومو بی پیلوټ الوتکو بمباري کړې ده او د ایراني چارواکو په وینا مرجوب نه ده اړولې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران دفاع وزارت نه دی ویلي چې په اصفهان کې پر دفاعي فابریکا د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د چا پر لاس لرلو شک لري، خو وای دا د بی پیلوټ الوتکو ناکامه حمله و چې مرګ ژوبلې نه ده اړولې. تر دې مخکې په ایران کې ځینې اهداف د هغو بی پیلوټ الوتکو لخوا وشتل سي چې شک کیږي د اسرائیل بوي. ایرانی چارواکو نن سهار وختي ویلي د تیر شپې په حمله کې د فابریکې ځینې برخې زیانمنې سوي دي. دا حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګید. په دې اور لګیدنې کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، 300 زیات کسان ژوبل او ځینې کورونه زیانمن کړل. په مرکزی شهر اصفهان کې دغه حمله تیر شپه پر ځای وخت 11:30 بجې شوه، خو په دې اړه نور جزئیات ګونګ دي. د ایران دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي د دوی پر دفاعي فابریکا درې بی پیلوټ الوتکې توغول سوي چې دوی په بریا سره وشتل سوي دي. د وزارت په حواله ظاهرا درېم الوتکه توانېدلې د فابریکې پر ودانۍ حمله وکړي چې د وزارت په خبره د ودانۍ بام ته څه ناڅه زیان اړولی، خو د مرګ ژوبلې سبب سوی نه ده. د ایران پریس دولتي ټلویزیون چې په انګریزي ژبه خبرونه کوي د موبایل لخوا اخیستل سوی ویډیو خبره کړې چې ظاهرا د بی پیلوټ الوتکې د حمله شیبه شي. د ایران دفاعي او اټومي ساحه تر ډیره د تجارتي او د استوګنې د املاکو په منځ کې دي، ځکه د ایران شهرونه شاوخوا سیمو ته په پراخېدو دي. ځینې ځایونه تر ډیره مبهم وي او نه معلومیږي چې څه تولیدوي. پر دغو ودانیو یوازې د ایران د دفاع وزارت یا هم د سپاهي پاسداران انقلاب لوګو لګیدلې وي. د ایران دفاع وزارت دغه ساحو ته د ورکشاپونو خطاب کوي، خو دا نه وایي چې دغه ورکشاپونه څه تولیدوي. په ایران کې سیاسي کړکیچ ورسره له هغې زیات شو چې په تهران کې د ګاونډي هیواد آذربایجان پر سفارت دوه ورځې مخکې یو وسلوال حمله وکړه. د سفارت امنیتي مسؤول یې وواژه او دوه نور کسان یې ټپیان کړل. آذربایجان ویلي چې نن یکشنبه به له ایران د خپل سفارت کارکونکي او د هغوی د کورنیو غړي وباسي. بلخوا په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د هغې ملاتړ کوونکي وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې په وړاندې درې شلوور سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي نوملړ کې 22 لوبغاړي شامل دي او سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14 نیټه په ابوظبي کې پیل شي. جزئیات له بختیار ساحل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د درې شل اوریزو سیالیو لپاره د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوې خبر پاڼې کې لیکلي دي چې دا سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14، 18 او 19 نیټو ترسره شي. پایلان شوی لوبډله کې راشد خان د لوبډل مشر پتوګه، رحمان الله ګربز، عبدالرحمن رحمانی، افسر زازای، عظمت الله عمرزی، بلال سمی، فرید احمد ملک، فضل فاروقی، گلبدین نائب، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، نجیب الله زدران، ننګیالی خروټه، نوین الحق، نجات مسعود، نور احمد، رحمت شاه، صدیق الله اتل، شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف او ظاهر خان د لوبغاړو په توګه شامل دي. کرکټ بورډ زیاتوي چې اعلان شوی 22 کسیز لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم تر سره کړي او تر کم وروسته به له 1500 تر 1800 لوبغاړي سیالیو ته غوره شي. د دواړو کرکټ ادارو له هوکړې سره سم به درې وړ سیالۍ په ابوظبي لوبغالي کې تر سره شي. کرکټ بورډ ادارې د غرض ویلې دي دغه سیالۍ د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو د تړون لمخې چې سمو د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو تر سره کیږي. د یاد تړون لمخې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر کال د متحده عربی اماراتو پر وړاندې درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ تر سره کوي چې په بدل کې به د افغانستان کرکټ بورډ په یاد هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي. د یادونه وړ ده چې دا به په 2023 کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي.
د فرانسې یو پوهنتون ساينسز پو د ادبي غلا د مخنیوي لپاره له چټ جی پی ټي څخه کار اخیستل منع اعلان کړل. چټ جی پی ټي چې مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ دی، د انسان په ژبه پوهیږي، هغه کولی شي کیسه درته وکړي، ټوکې وکړي، مقالې ولیکي، کتاب تلخیص کړي. دا ډول کارونه د محصلانو کورنۍ دندې او حتی څېړنیز کارونه خورا اسانه وي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. که هغه ته ووایاست چې په یخچال کې څه لرئ، دې درته وایي چې څنګه خواړه ورڅخه جوړ کړي. که ورته ووایاست چې د ښوونځي یا پوهنتون لپاره څېړنیزه مقاله ولیکړي، درته لیکي شعر هم وایي، ډرامه هم کښلی شي. جوړونکي کمپنۍ اوپن اے آی یو مستقل تحقیقاتی انسټیټیوټ دی چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس یعنی ایلن ماسک له سم آلتمن سره په ګډه جوړ کړی او د 2022 د نومبر په وروستۍ ورځې په خپل ویبپاڼه کې د عامو خلکو لپاره اعلان کړ. چټ جی پی ټی د ځوابونو د لیکلو لپاره له بشمیرو کتابونو کار اخلي. کتابونه مصنوعي ذهانت ته پسکن شوي ډول سپارل شوي. روبوټ یا مصنوعي ذهانت د غنو وی پانو معلومات هم له کتابونو سره مقایسه کوي او تاسو پوښتنې ته د هغه پر اساس ځواب وایي. د فرانسې ساينسز پو پوهنتون ویلي چې ټولو محصلانو او استادانو ته د چټ جی پی ټی او د مصنوعي ذهانت د ټولو نورو وسایلو د بندیز په اړه ایمیل لیږلی دی. په دې ایمیل کې ویل شوي چې محصلان له خاصو هدفونو او د خپل لارښود استاد له څارنې پرته اجازه نه لري چې له مصنوعي ذهانت کار واخلي. خو د پوهنتون په ایمیل کې نه دی ویل شوی چې څنګه به دا معلوموي چې څوک له چټ جی پی ټی څخه کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا ځلې رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ورپسې د پکتیاوالو هنرمندانو شکایت در سره شریکو. لومړی به فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
میل آنلاین خبرونې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو پر مهال د هغو زرګونو ښځینه وکیلانو او قاضیانو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د برېټانوي لیکوالې جی کارولینګ په مالی مرسته له دې هیواده ایستل شوې دي. مطلب کې وایي و د 2020 کال پاکستان کې کله چې امریکا او برېټانیا په بیړه افغانستان ووتل، په زرګونو هغه خزینه وکیلانې، قاضیانې او څارنوالانې شاته پریښودي چې د مرګ له خطر سره مخ وي. د خبرونې په ټکو هغه مهال د هری پاتر اثر لیکوالې له دغو زرګونو خزینه سره مرسته وکړه چې له افغانستانه ووزي. مطلب کې وړاندې راځي د میرمن رولینګ له دې مرستې د برېټانیا د پارلمان د مشرانو جرګې په یوې ناسته کې یادونه شوې ده. د برېټانیا د پارلمان د مشرانو جرګې یو غړي ډیوید آتن وویل میرمن رولینګ د بشري حقوقو د یوې با تجربه لرونکي وکیلې بارنو نینس هیلینا کینډي سره یو ځای له افغانستان څخه د خزینه وکیلانو او قاضیانو په راباسلو کې مرسته وکړه. دیوید آتن د مرسته کوونکو څخه په مننه زیاتوي په دې شخصي مرستو څخه باندې 1500 تنه له افغانستان څخه راوويستل شو چې اوسله درې تنه وکیلانه وي. د بشري حقوقو مدافع وکیله هیلینا کینندی وایي په ژغورل شو میرمنو کې شپېته تنه اوس په بریتانیا کې میشتې دي. دا 2020 کال اگست کې د امریکا په ګډون نور لویدوزی هیوادونو په زرهاو هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی وو له افغانستان څخه وویستل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په امریکا کې د عبدالواسی صافی په نوم د یو افغان سرتیری په اړه یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې وړاندې راځي په خوانی افغان سرتیری د جمعې پورس په تگزاس کې لا توقيف آزاد شو او هیله لري چې په امریکا کې د میشتېدو خوبې پوره شي. دا ورځ پانی پټوکو وبښکلن صفای څو میاشتې وړاندې د تگزاس ایګل پاستا نیک دی د متحده ایالاتونو او مکسیکو پر ګډه پوله د امریکا د فدرالي امنیتی مامورین لخوا ونیول شو. مطلب کې وایي و صفای امریکا ته د سفر پر مهال د وهلو ټکولو لکبل سخ ټپی شوی، اخونه یې د وهلو په وجه خراب شوی او پخی خوګي د وردو زواک ته هم زیان رسیدلی دی. ورسپانې د خغلی صافی د وکیل جاکسن لی په حواله لیکلی دی د صافی د خوشی کولو او د پناه غوښتنې په صورت کې هغه ته د مرستې او منابع برابرولو د هغې ژمنې یوه برخه ده چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې له افغان پوځیانو سره کړې ده. لی زیاتوي امریکا باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې د 2001 کال راهیسې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو او همکارانو په توګه کار کړی و له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول، مګر د دوی د کډوالۍ وضعیت د امریکا په کانګرس کې د وړاندیز شوي قانون د نه تصویبېدو په صورت کې ناروښانه پاتې دی.
په پکتیا کې انزورګران، خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نور هنري برخو کې په کار بوخت دي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې هغه کسان چې په خطاطۍ، انځورګرۍ او نورو هنرونو لګیا دي، دوی لپاره د یو ځانګړي ځای او آدرس نشتون، اقتصادي ستونزې او هنر ته د دوی نه هڅونه هغه لاملونه او ستونزې ګڼي چې په دې ولایت کې د هنرونو د ډېر پرمختګ مخه نیولې ده. دیارلس کلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال زلمی دی چې په خپل لږ عمر کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل غواړي د انځورګرۍ د هنر له لارې د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هیواد ملي، تاریخي او علمي شخصیتونه نوی نسل ته ورپیژني.
نړیوال چیرې رسمو عزیز لکه احمد شاه بابا، خوشحال خان خټک، جلال الدین بلخي او ابن سینا دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي لکه بروشونه سو، د دې کاغذ چوکاټونه سو، یو باید دوی تشویق سي د سامان.
هنرمندان وایي د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو د رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده، خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انځورګر نجیب الله ساروان وایي
پلا غسمه انځور کړی د سینما د ټولنې حال کې بیان سی کنه، هغه مایو باغ سی دی په مین کې افخی د لاس اور کړی اپ ځانمن کې د کوم لاس اور کړی وي، یا د سی نور څه هغه څه چې موږ په ټولنې کې ډیر درېدلې وي هغه څه ډیر انځور کوم. ما خپل هغه ډیر خوند راکوي. ډیر مشکلات دا غوي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول ولا څوک نه لرو چې موږ حمایت کړي، او انځورګران ستاسو څنګه د اقتصادي مشکلات لوځ نس کولای شي د هنر ته پراختیا ورکړي، هغه ټول دغه صفات دي هنر به
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انځورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انځورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېر مشکلاتو سره نقاشان او خطاطان او همدې هنري برخو دغه فعالین چې د لاس او ګریوان دي ورسره د خطاطانو اجازه ورکړل چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دیني ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسو توان کې اول او په دې ډګر کې ورسره ملګري
وقت په وخت د دوی چې کومې غوښتنې دي وړاندیزونه او پوښتنې موږ د توان په کچه ځواب ورته ویلی دی او په دې برخه کې ورسره ملګري یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بولو.
سره له دې چې هنرونه په ځانګړي ډول انځورګري، خطاطي، نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري، خو د منظمو برنامو له لارې یې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی. په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ